پدا کې بلاتن شوی
د چونی وسیدونکو ګلاغا چې زیاتره محل د تګرا تک پر محل لبګي څخه استفاده کوي وای چې د اس بګي ځکه د سپرتیا لپاره خوشوي چې د ټکر خطرې کم دی د ګلاغا په وینا د بګوی لپاره هم ځنګړی آسانو ته ضرورت دی چې قوي او دغه راز په ښار کې د تګرا تک ځنګړې روزنه ورکول سوي بي
دا بګي چې دی دا د سلویش کال کې چې زما ژوند سوي دی مثلا په شو پد په دله دغه بګي چلی په بګي چې نام مسلمانان جي دو سہولت دي یو یار ځانه مینه دغه ځای رسی بلې سہولت دي چې اوایل دي په پوسی د دغه لپاره یو پینه داس مرتجی ولس چې دی په دنیا کې څوک نه ورکی یو شو شانو یو منظره او یو دغه پکنیک په خوا په دغه کې دی افغانستان تاریخ دغه
په ورته وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو مخکنی مسؤل لای احمد عزیز وای چې د کندهار اوسیدونکو د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې ترڅنګ د اس بګوی میراث هم ژوندۍ ساتلی د عزیز په وینا خلک په خپل خوښه د اس بګوی څخه د ترانسپورت لپاره کار اخلي
په خوا چې د کندهار ټول سړکان خامه و هغه د مشه بابا په وخت کې چې کندهار ټول څلور ناحیه چې کلا پر راګرځېده و هغه ټول خامه و په دغه ناحیو کې په دغه سړکانو باندې په هغه وخت کې موټر نه و خلکو دغه د اس ګاډۍ څخه استفاده کوله چې درې نفره به شاته کښېنول او درې نفره به مخته کښېنول او خپله به د بګۍ والا یا د ګاډۍ ګاډیوان به د پښو په ځای کې ناستو شپږ نفرو دپاره دا ګاډۍ جوړه سوې
په کندهار کې یوازنۍ سیمه چې دا مهال د اس بګۍ پکښې زیاتې دي د کندهار شاه بازار ټکټک بازار چوڼۍ او هرات دروازه ده د اس له بګۍ څخه پخوا په پلازمېنه کابل او نور ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله خو په ځینو ولایتونو کې د دغو بګیو څرک نه لګېږي دغه راز د افغانستان د باندې په هند کې هم د افغانستان په ډول د ورته اس بګیو څخه په ځانګړو ورځو لکه واده او د کوزدې په مراسمو کې استفاده کېږي
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
ښاغلی مل پسرلی تر دې دمه سل کیسې چاپ کړې دي پسرلی د کیسو په باره کې نوی نظر لري خو تر خبرو مخ کې کیسه راته ولوسته راځئ لومړی به کیسه واورو بیا مرکه
د ښکلا په نامه کیسه ده چې پوره یو کال مخکې د اپریل پر شپاړسمه مې په لندن کې لیکلې وه ښاغلی اور لګیت لري ما ته یې ویل د ښکلې مجسمې لاندې په خړ کارتن ناست و د ژیړو ویښتو تارونه یې له خیرو سره ټول شوي وو د پیړو ګوتو تر منځ یې سګرټ نیولی و نوکان یې له خیرو تور و راته کتل یې شنې سترګې یې زهیرې راښکاره شوې داسې نه وي چې ته وا خیر غواړي شایي ستړی وي بیسې کوي په تمه مې و وبښه نه لرم مخ یې واړه و لکه هېڅ چې نه یم لارې ته یې کتل چې بل څوک ور ښکاره سي مجسمه ښکلې وه عجیبی بادامی سترگې درلودې نری اوږده پوزه یې وه معصومه ښکارېده داسې راښکاره شوه چې ته وه په ناسته هم محتاطه وه د مهربانۍ مجسمه د سړي مې وپوښتل یو شیبه در سره کېناستی سم راته وی نه کتل ځواب یې هم رانه کړ غلی پاتې شو ما هم وکړل چې د پوښتنې ځواب ترې وغواړم دا ځل یې وویل آزادي ده هر ځای کښېناستلی سي ده ته نږدې کېناستم د لا هم نه راته کتل بوی یې راغی لکه چې ډېر وخت یې ځان نه و مینځلی پر پوځي خاکي کوټې تورې تورې ټاپې وې نه پوهېږم کله به یې مینځلی و دوه کتاب ورته پراته و خړه کمبله یې درلوده تر هغې لاندې که یې څه ایښي و اوبه خو نور څه یې نه درلودل ومې پوښت بېکوري او یوازیتوب سخت نه دی راته وی کتل لکه اپلته چې مې ویلي وي موضوع مې بدله کړه مجسمه مې وستایله څومره ښکلې ده پوه شو چې مجسمه یادوم مخ یې واړاوه ورو یې وویل څه یې ښکلې دي سترګې یې پوزه یې مخ یې څومره معصومه ده پوه شوم چې نه یې پوښوی څه مانا سړی غلی شو غوسه راغله ومې غوښتل پورته شم لا نه وم پورته شوی چې ځواب یې کښېنولم په ظواهرو کې ورکې څه مانا سترګې پوزه مخ دا ټول ظاهري شیان دي ښکلا بل څه ده ښکلا څه ده سړی وغځېد لکه د اور لګید تمه چې یې ختمه شوه دواړه لاسونه یې سر ته تکیه کړل سګرټ یې پر سینه کېښود ما ته یې کتل ژبه یې په خوله کې اړوله را اړوله نه پوهېدم غاښونه پرې پاکوي که یې هسې عادت دی اوږده سا یې واخیسته دا مجسمه ډېره ښکلې ده خبر دې اوري ستا په خبره غبرګون نه شي تندی نه ګونځي کېږي د احساساتو بوجۍ نه ده ډبره ده زړه نه لري ورکړه زړه ورکړه بیا یې وګوره زړه وینه پمپ کوي، نور نو د کولمو او زړه فرق نشته، هسې خلکو ترې یو څه جوړ کړي دي. خندا راغله، ځان مې ټینګ کړ. سړی ډېر جدي غږېده، ناڅاپه په ځای کې کښېناست. آغلې اور لګیت لري؟ یوې لاروی ته یې غږ کړی و. هغه ورته ودرېده، لایټر یې ورته ونیوه، د سګرټ ولګاوه. ښځه ورته مسکۍ شوه، د لاس په خپل تندي کېښود لکه سلامي چې کوي. هغه مسکۍ شوه چې تله د ورپسې غږ کړل، ښکلې مېرمنې ډېره مننه. مېرمن ښکلې نه شوه راښکاره، زنګه ونګه رهي شوه. د سګرټ لوګی کش کړ، مجسمې ته یې مخ واړاوه. ورته ومې ویل، د خلکو د زړه خوشولو په چل پوهېږې. څرنګه؟ هغې ښځې ته دې هم ښکلې وویل. عمل یې ښکلی و. سګرټ یې در ولګاوه، ناروغۍ ته یې لار پرانیسته. دا نو ښه عمل و. سړي سګرټ پرله پسې کش کړ، ژبه یې په خوله کې واړوله، راواړوله، راته وی کتل. درته وایم، ته په ظواهرو کې ډوبې. څه مانا؟ مېرمن زه خوشحاله کړم، زما د روغتیا پرېکړه یې ماته پرېښوده. ښکلې خو نو نه وه، بل صفت به دې ورته کاوه. په پیل کې مې ښکلې ورته ونه ویل، وروسته مې ښکلې وبلله. عمل یې ښکلی و، ښکلا دغه ده. عجیب نظر یې درلود، له داسې کسه چې نه کور لري نه کار، په داسې ښار کې چې د شتمنیو مرکز دی. دی یې په زړه کې بې کوره خیرن پروت دی، خو عجیب نظر لري. رخه مې وشوه، ومې غوښتل ترې لاړ شم. پورته شوم، لکه ماتې خوړلی عسکر چې تر شا نه ګوري. رهي شوم، دی لکه بریالی افسر پر ځای پاتې شو. له خپلې مجسمې سره به پخواله و، زما په کیسه کې نه و.
پسرلی صاحب، تیر کال مو یوازې شوي ټولګه د کیسو چاپ سوه او سږ کال لار ورکی. ما چې ستاسو کیسې لوستې دي، نو یو شی چې ماته ډېر جالب و او د نورو مې هم دا صفت اورېدلی ده، د سوژو په حساب مو کیسې ډېرې نوې دي. په وطن کې خدا سي ده چې هغه معمول ده، یو څو سوژې دي او هغه سره تکرارېږي، را تکرارېږي. بل جملې ډېرې لنډې دي، سری پیل سي او کیسې مو سره تړلې وي، لکه یو لاس غالۍ، یعنی کیسه داسې. دا مو چې ما لوستې دي، زما په نظر ستاسو د کیسو هغه عمده خصوصیت دي. خو تاسې له هېواده بهر اوسئ او تجربې مو همداسې دي چې هلته دي. څه فکر کوئ، له ځینو سره به دلته خلک ناشنا نه وي، له وسایلو سره، له مکانونو سره؟
کېدای شي دې ځینې شیان ناشنا وي، یا حتی ځینې احساسات ناشنا وي. فرض کړه په لندن کې دا آسان ده چې له یوې جلۍ سره ته په سړک ودرېږې، خبرې وکړې، یا په یو پارک کې ورسره وګورې. په کابل کې شاید دا خلک هیڅ کې چې دا څه کیسه ده، نو دغه ډول توپیرونه هم شاید وي پکې. لیکن زه خپل په دې باور یم چې لیکوال چې چیرې اوسېږي، باید د هغه ځای تصویر راکړي. او یو چا که هغه حالت نه یې احساس کړی، باید لیکوال دا ډول ورته وروښي چې دی قانع شي، یا دا قانع شي پې. هر کله چې لوستونکی یا لوستونکی قانع شوه، ګمان کوم که په مریخ کې هم کیسه ولیکل شي، پردی بیا نه ده.
پسرلی صاحب، ما چې ستاسو کیسې ولوستلې، د هر لیکوال خپلې دلچسپۍ تقریبا په ډیرو کیسو کې مو دلچسپي دا وي چې د کرکټر رواني کیفیتونه، نفسیات او دننه دی انځور کوي، او دا تمایل بیخي ډېر هم ده. څه فکر کوي، وجه یې څه ده؟ او که ډېر تکرار سي زړه نه وایي؟
ښه، دا چې که ډېر تکراري وي زړه وهي که نه وهي، یا خو به شاید لوستونکي راته ووایي. خو زه خپله چې ده له ظواهرو هغه باطن ته ګواکې ډېر پام کوم، او کرکټرونه ماته د هغوی رواني حالت ماته ډېر مهم ده، نسبت دې ته چې د یو چا پزه او سترګې یادې کړم چې پزه یې څنګه او سترګې څرنګه وي. ځکه چې دغه روان د انسان چې د انسان شخصیت بشپړوي، کرکټر یې بشپړوي. زه د کرکټر په کیسو پسې ګرځم. په حقیقت کې زما کیسې چې دي، کرکټرونه دي، څېرې دي، او دغه څېرې چې دي بېل رواني اړخه یې ګمان کوم بشپړې نه دي که سړی وایي. نو شاید دا زما تمایلی چې زه غواړم چې د کرکټر کیسې ولیکم، او د کرکټر په کیسو کې رواني اړخ ډېر مهم ده.
کله ناکله مو په کیسو کې هغه اصلي پیښه او وړې پیښې چې دي تله سړی ورکې سي،
ماته پیښه مهمه نه ده. پیښې چې دي په حقیقت کې د کرکټر د بشپړولو لپاره، یا د کرکټر د معرفي کولو لپاره کاریږي. زه ډېر کله وایم چې کیسه لیکوال یا کیسه لیکل یا کیسه لکه یو محکمه داسې ده چې په محکمې کې څارنوال وایي چې په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل پلانکی یا ملامت دی او یا هم سلامت دی. دغه پیش ماته دغه شواهد دي د دې لپاره زه کاروم. نو په حقیقت کې اکثر وخت ماته پیشي مهمې نه وي، پیشي زما لپاره خښتې دي چې خپل کرکټر پرې بشپړو.
د کیسو په اړه دا خبره کیږي چې پیښه پکې مهمه ده، پایل پکې مهم ده، او پایم پکې مهم ده، او نتیجه هم پکې مهمه ده. ستاسو د ډیرو کیسو پای داسې وي چې سړی داسې فکر کوي چې یو څه نور باید وای. او په دې وروستۍ ټولګه کې مو په دې کې تقریبا دوه کیسې داسې ما ولوستلې، داسې وي چې دواړو کې بیا ځای د خوب کوټې ته بیدېږي، سړی راضي نه سي، قانع نه سي.
زه تل کوشش کوم چې اصول چې څه دي په هغو باندې ونه درېږم، قواعد چې څه دي په هغو ونه درېږم. زه د بدلون پلوی یم. زه وایم چې اصول د دې لپاره دي چې مات شي. په دې لوبو کې ریکارډونه دي چې خلک یې ټینګوي، خو ریکارډونه د دې لپاره دي چې مات شي، بل څوک یې باید مات کړي. زما دغه ګومان کوم په همدې دلیل زما ډېرې کیسې داسې دي چې شاید بیخي په بل ډول سره لیکل شوي وي، پرکه په همدغه لارو کې زما یوه کیسه ده چې هغه ټوله له سره تر پایه مکالمه ده، بل هیڅ هم نه ده، بخلا که دراما دسته ده، لیکن اغا زه کسه بولم، لنده کسه بولم. زه اغا تعریفونه چه ده کسه لپاره شوی دی کچه هم ملوستی دی په خبری اما خو زورتا تینگ نیما. زه همه چه یا ده باید مات کو، ده پولی باید مات کو، لکه پا شیر که نظم و غزل والا آزاد شیر سو، بخی لندکای شیر سو، بخی بط شیر ونه جور سو، ولی پا کسه که ده شیر ونه کن. ده چه دی یو دو کیسو پای سره ورته دی، کېدای شي وي او ما تر اوسه پورې یو څو درې کیسې لیکلې دي، شاید دغه دوه نه، ډېرې نورې کیسې مې هم سره ورته والی ولري سره. دا چې ولې زه کیسه په داسې ځای کې پرېږدم چې ګواکې د لوستونکي تنده پرې نه وي ماته شوې، یا هغه فکر کوي چې یو څه نور هم وي، د دې مې یو دلیل ده او قصدي دا کار کوم. زه په دې فکر یم چې زما لوستونکی باید خپله نوره کیسه پسې بشپړه کړي، شلو اړخونو ته دی ولاړ سي. زه دی پرېږدم چې یا دا پرېږدم چې خپله پرې فکر وکړي. زه دا نه غواړم چې له لاسه یې ونیسم لکه کوچنی چې مې نیولې، یو تر پایه پورې یو ځای ته ورسوم چې دغه دروازه ده او هغه کوټه ده او هلته به ته کښېنې. دا کار زما نه خوښېږي، او که داسې یو کیسه بوللم هره باندې د پېشورانو خبره بوج سي. زه غواړم چې ما پرېږدي چې زه هم ساه واخلم او زه هم فکر پرې وکړم. نو ګمان کوم دا چې زه خپله له دغه ډول یو کیسې نه خوند اخلم او شاید هغسې هم زه لیکم، زه غواړم چې لوستونکي ته مې هم یو څه فرصت ورکړی وي.
د کیسې په پیغامونو باندې ډېر وخت دلته تاکید کېږي او لیکوال یې کوي. ستاسو یوه کیسه ده فال، یو څوک ده او له فال سره په جنجال کې ده، او بیا راځي بل یو بل څوک ده چې د نوم یې په الف شروع کېږي، له هغه سره یې جنجال وي، بیا په کور کې څه جنجال لري. پیغامونو ته چې وګورو، یعنی کله ناکله صرف هغه یو رواني کیفیت دی، خاص پیغام هم نه پکې چې فرضاً صرف یو څوک انځور سوی رواني حالتونه دي. په دې کیسه کې منظر څه ده؟
په کیسه کې زه عموما دوه خبرې مطرح دي. یو دا ده چې ډېر هڅه کوم د کامیاب یم که نه یم کامیاب، که هغه دا ده چې زه غواړم چې په پای کې د ژوند یوه صحنه داسې ترسیم کړم، یا یو کرکټر داسې ترسیم کړم چې په پای کې لوستونکی په ژوند کولو فکر وکړي. کله کله شاید داسې یو څه وي پکې چې هیله له لاسه مه ورکوه، کله کله شاید یوازیتوب وي. په ژوند کې موږ ډېر خلک وینو چې واده لري، اولاد لري، ورور لري، خور لري، مور لري، ټولنه کې دوستان لري، لیکن دی بیا هم یوازې دی. دا هم د یوازیتوب هم خپل یو 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 څه دي چې ما ډېر کارولې دي په کیسو کې، بالخصوص په تېره مجموعه کې نسبت مجموعې ته. او یوازې شوي شي دي، یا یوازې شوی انسان چې دی، زه غواړم ووایم چې ژوند یوازې دی، خو په دې یوازې حالت کې هم ځینې شیبې دي چې هغه خوندورې دي، او دغه شیبې دي چې ژوند جوړوي. له دې ورهاخوا ته شاید زه ډېر څه پیغامونه ونه لرم، اصلا غواړم چې انسان باید له ژونده خوند واخلي.
دا به هغه اصول ومنو چې تاسو ورسره دلچسپي لرئ چې ستاسو په کیسو کې اوسي، هغه نور اصول خو ما مات کړو.
شکر لکمک چې ولزتی اصول پابند نه یم. اصول د دې لپاره چې مات شي سده نه غواړم چې یو څوک تر راشي او فرض کړه یو لنډه کیسه ده په هغه کې دي شپږ زره نورې کیسې هم وکي به خې د ناول غوندې یو غټ شی دی ولیکې او دلیکې چې دا لنډه کیسه هغه څه نه وایم، لیکن نور کوم اصول چې دي لکه چې د لنډه کیسې لیکل پیل شوي دي په حقیقتون راغلی ده. موږ ولې ورته ټینګ شو چې یا قسم میکړه ده چې پای لري، منځ لري، اوج لري، تلوسه لري، نه پرم دا لري، هغه لري، هغه څه شی په کتابونو کې راغلي دي. تاسو رونه دي ما فکر باید مات سي په شعر کې چې موږ دې ته قانع یو چې موږ د لنډکی شعر ولرو، موږ د سپین شعر ولرو، موږ د نظم ولرو، غزل دی ولرو، قصیده او نه پرم څه دی ولرو، ولې په کیسه کې دا دودونه مات نه کوو؟ او هغه وخت به شاید عیب وي چې یو لوستونکی ترې خوند وانخلي. اول چې دا خو کاملا ګونګه کیسه ولا، هغه وخت کې شاید یو څوک وایي چې دغه بدلون ګټه ونه لرله، او کاغه حالت نه وي ګمان کوم بدلون پکار نه.
تر اوسه به مو څومره کیسې چاپ شوي؟
سل کیسې مې چاپ شوي دي. همدا لارو کې ورستې کیسه مې سلمه کیسه ده، خو لیکلې مې یو سل درویشت کیسې دي تر اوسه پورې. زه یو عادت لرم چې کیسې شمارم په خپل کمپیوټر کې، را سره هر کله چې کیسه ولیکم هلته نمبر ورکوم. یو سل درویشتمه کیسه د اپریل میاشت 2015 کال فاسکا دا سی څو تلیکم، او هر کله چې کیسه ولیکم د کیسې لاندې هغه ساعته مسلیکم. له دې سره خاصه دلچسپي وي کله چې بیا کلونه وروسته هغه ځای ولولم، هغه شیبې ته مې ورولي، او دغه شیبې بیا خوند اخلم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ټولو پنسلونو څوکې تیرې شوي، توري بللو ته چمتو دي، خو بیا هم یو څه ناویلې پاتې کیږي. دا د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکي ګونتر ګراس لنډ شعر و. ګونتر ګراس تیره اونۍ له دنیا سترګې پټې کړې. ګراس د ځنګله په اړه لیکلي وو، د ځنګله څیره مې تل مجذوبوي، ځنګل مې مجبوروي چې فکر وکړم. د طبیعت خیال پردازیز ما تر تخیل پیاوړی ده، زه باید نور هم ډیر څه یاد کړم. د ګراس ژوند ته زموږ همکار احمد تکل کتنه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې ګټونکی جرمنی لیکوال ګونتر ګراس پرون په حق ورسید. د نوموړي لیکوال د کتابونو خپرونکې ټولنه وایي چې ګراس پرون د جرمنی د لیوبک ښار په یو روغتون کې ساور کړه. ګراس پر ادبی لیکنو سربیره سیاسي فعال هم و، او پر اسرائیلو یې ځینې انتقادي لیکنې هم کړي، خو جرمني سیاستوال او د نوبل جایزې مسؤلینو دای هغه لیکوال بللی چې د جرمني ادبیاتو ته یې نوې ساه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیسته. ګونتر ګراس په تیره یوه لسیزه کې جرمنانو ته تر ټولو ګران لیکوال و چې اووه اتیا کاله یې ژوند وکړ. د ګراس په نام تو اثرو کې یو د هلبی ډول په نوم ناول دی چې په 1950 کال کې خپور شو. د نور اثر پیشو او موګک او د چنګاخ په ګام ناولونه دي. په 1999 کال کې د نوبل جایزې مسؤلې کمیټې ویلي و چې ګراس د تاریخ هیره شوې څیره را ژوندۍ کړې، او ځکه یې په هغه کال کې دته د نوبل د ادبیاتو جایزه ورکړه. د نوبل کمیټې څرګنده کړه چې د هلبی ډول ناول چې د جرمني نازیانو پر ضد لیکل شوی اثر دی، په شلمه پیړۍ کې په جرمني کې د ناول لیکنې بنسټ کېښود. دا ناول په هغه ادبي سبک لیکل شوی چې د جادویي ریالیزم په نوم یادیږي. د ناول کیسه د اوسکار متزرات په نوم د یو درې کلن ماشوم له خولې بیانېږي. د هلک په درې کلنۍ کې، هغه مهال چې نازی ګوند په 1930 کلونو کې د زور اخیستو په حال کې و، پریکړه کوي چې باید له درې کلنۍ څخه لوی نشي. د ناول دا کوچنی اتل خپل پیغام د یو هلبی ډول په غږولو سره بیانوي. د همدې کیسې پر بنسټ په 1990 کال کې نامتو جرمني ډایرکټر فولکر شلویندروف یو سینمایي فلم جوړ کړ چې د اوسکار جایزه هم وګټله. د نوبل کمیټې وویل چې هلبی ډول ناول په جرمني کې له څو لسیزو ژبني او اخلاقي سقوط وروسته د جرمني ادبیاتو د نوي پړاو پیل و. د ګراس اثر د نازیانو د واکمنۍ دوره، د جګړې ورانۍ او د نازیانو له ماتې وروسته د ګناه هغه هیڅ تصویروي چې جرمنانو درلود. په 2006 کال کې د پیاز پوستکي په نوم د نوموړي یو بل لانجمن ناول خپور شو. په دې ناول کې دای د خپل تیر ژوند هغه برخه افشا کوي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو کې یې له نازیانو سره همکاري کړې وه. ګونتر ګراس په 1944 کال کې د امریکایي پوځي مامورینو لخوا ونیول شو. څو میاشتې په زندان کې و. وروسته د سنګکارۍ معمار او بیا هنرمند لیکوال شو. هغه څه چې باید وویل شي، د ګراس د یوه شعر سرلیک و چې په 2012 کال کې خپور شو او په هغه کې پر اسرائیلو او د دې هیواد پر اټومي وسلو چې د ده په وینا د نړۍ لپاره ګواښ دی سخت انتقاد کړی و. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ګراس میرمنې ته په یو لیک کې لیکلي دي چې ګراس په خپلو هنري آثارو او سیاسي او ټولنیزو لیکنو سره د جرمني له جګړې د وروسته تاریخ ساتنه کړې ده. او د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وویل چې ګراس یو ستر هیوادوال و او مړینه یې سخت خواشینی کړی.
شانواز باقر د ځوان کول په مخکښو شاعرانو کې بلل کیږي او شعر یې په دې سټایل کیږي چې نوې خبرې ډېرې لري. ښاغلی باقر نن سبا په کوټ کې اوسي، نوموړی د خپل شاعري د پیل په اړه وایي.
تقریبا زما د سی واته کلو شو چې زه شعر لیکم.
په دې وو اتو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟
شاعري خو بلا ډیره ده، خو حساب نه راځي. شعرونه مو ډیر لیکلي دي او چې انتخاب شي انشاءالله کتاب انشاءالله یو څه نږدې ورځو کې به انشاءالله کتاب هم چاپ کړم.
باقر صاحب، ما هم ستاسو شعرونه لوستي دي، ډېر نوي مسایل یې پکې. په دې څه کې یو څه راته ووایاستئ، نوې خبرې خو په اسانه نه کیږي.
زما د شعر چې زه په کوم حال کې جوړوم، نو زه فکر دا کوم چې په رښتیا او د دنیا په دنیا کې کوم وګورو د فلمونو شو دا نوې نوې موضوعات راخلي بدل بدل، نو بیا زموږ خیالي دنیا ته نو باید د هر شاعر شعر بیل معنا ولري، بیل مفهوم ولري. زما په شعر کې دغه کوخخي چې زه داسې نوې شعر ولیکم چې هغه شعر کوم شاعر دا غلب زنو ته چا د شعر جامه نه ورکړي، او داسې شعر د انزور په کوخخ مده چې په شعر کې مې انزور راولمه، ځکه چې دا انزور چې په کوم شعر کې نو دا د لستون کې زړه راکش کوي.
د خپل تعلیم پیسې کې مې یو څه راته وایسته، څه ملوست دي په څه مصروفه یاست؟
زما خو تعلیم داسې لسمه پورې کړی دی، تو او کتابونه مو ډیر بلا ډیر لوستي دي، او خاص کر دغه ځوانانو کتابونه شاعري چې
هغه ځوانان چې لولې ډیر څوک دي.
پدې کې ډیر خخ شاعران راځي، شاه سعود شو، اتل افغان شو، داسې اجمالند شو، داسې ماشاءالله ستاسو شعرم لولم او ډیر خوند ترې اخلم.
مهرباني باقر صاحب، یو شعر به دی واورو.
مننه. شعر دی چې د محبت د آخري حد په حصار کې یم، د محبت د آخري حد په حصار کې یم، تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یم. کرانو پختې نونو میرا لهم ناراضي، کرانو پختې نونو میرا لهم ناراضي، زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم خار کې یم. زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زما د وینې د هر څاڅکي پسې ګرځي ښکاری، زخمی مارغیم تر پټ شوی په چینار کې یم. او توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي، توره تیاره ده له خپل ځان نه مې هم یره کیږي. خلکو د ورونه بند او زه په لار کې یم، وجود مې رو رو ختموي را باندې لیکي تاریخ، باقی را چا داسې تاو کړی په پرکار کې یم.
ډېر عالی. په دې شعر کې مو تقریبا ډېر موضوعات نوي وو. باقر صاحب، په شاعري کې یو شي ته چې توجه پکار ده او تاسو ورته کوئ، هغه د فعلونو بدلول را بدلول دي. کله کله یو فعل چې په یوه معنا باندې د یو څه لپاره عام سوی، هغه که بدل را بدل کړئ او د بل شي لپاره یې وکاروئ، ډېر خوندور کیږي. خو کله نا کله بیا دا نوښتونه داسې می چې کلام ورسره ګونګ غوندې سي،
او دغه ستونزه زیاتره وخت کې راځي. خو بیا هم چې یو لفظ یا دغه سیمانا وي چې هغه ته په شعر کې دغه ته د شعر جامه ورکړي، او دغه په بل شعر کې په بل اړه په بل مفهوم راولي، نو دا ښه خبره ده. خوند اخلي او د شاعر د اسلوب یا د شاعر د رنګ شناخت ترې نه کیږي.
باقر صاحب، یو شیته چې زما پام سوای ده، دیوالونه مو په شعر کې ډیر زیات تکراریږي، وجه به څه؟
دیوالونه خو زما د فکر یا زما د خیال سره کوم هم هنګ ټکی دی چې دیوالونه دیوالونه زه اکثره په تنهایی کې پاتې کیږم، له دیوالونو سره خبرې کوم، له دیوالونو نه کیف اخلم، نو اتمن چې د کوم شي سره ستا ډیره ناسته ولاړې نو اتمن هغه به تامن قصه کوي.
په کومو وختونو کې شعر ډیر لیکئ؟
زما د ذات دنیا یا زما په ما کې پټ شاعر چې څه وخت له خوبه راپاڅي هغه په ماسخوتنو کې چې ستوري او ستورو شمارل کوم، سپوږمۍ سره خبرې کوم، د تنهایی صادر پر ځان راخور کوم، نو په دغه حال کې شعر لیکم.
مهرباني، یو بل شعر به مو.
مطلب چې خاوري وجودونه زندگی او به ورس په ورس کمیږي لکه هی او به او مړ چې شو لتن دینه پرې پوې شومه، مړ چې شو لتن دینه پرې پوې شومه، ما نه به غوښتلې یو ګونګي او به او یخ خدای خپل ځان ورته ور وخایا، یخ خدای خپل ځان ورته ور وخایا، سترګې شوې اسمان ته د سړي او به تګې وي په خوب کې ټوله شپه ولي څوک چې د شپې خپل سر لا کېږدي او به
ډیر علی باقر صاحب د نویو تجربو په ایسه کې یو څه راته ووایاست، څه کول په کار دي؟ ستاسو خپله تجربه څه ده؟
موږ چې اوسنی شعر لولو نو زیاتره دغسې ځوانان وي چې هغوی دمبار کتابونه چاپ کړي دي، هغوی په شعر کې به څه نه وي، هغه د پښتو په ژبه یو بوج څه بولم، ځکه چې یو شی چې ډیر عام شي او په هغې کې یو دنیا نه وي، یو خوند نه وي لوستونکي نه پیدا کوي، نو هغه ضرورت نشته چې چاپ یې کړي. خو بیا هم دنیا ده، باید دغسې یو شعر ولیکل شي چې هغه د نورو شاعرانو نه مختلفې جلۍ، نو هغه به لوستونکي هم پیدا کړي، او ځکه چې نن سبا نوي شي ته خلک سترګې ډېر وراوړي. غیزت هم مهم دی او مطالعه هم مهمه ده، ځکه چې د مطالعه چې څومره کې ستا ذهن به پراخېږي.
باقر صاحب، تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی، د دې وجه څه کېدلی سي؟ تاسو ویل چې اته کاله کې شاعري کوي،
علت یې دا دی چې زما ته زه د خپل شعر نه لا مطمئن نه یم، زه نه غواړم چې زما شعر دی زما کتاب دی پالماریو کې پروت یو ګرځې دی وهي، او دغه شي ته ډېره پاملرنه لرم، او انشاءالله اوس مې اراده کړې ده د ډېرو ملګرو ستاسو د مشرانو په غوښتنې انشاءالله کتاب چاپ کوم، مختصر کتاب چاپ کوم، داسې اویا پنځه اویا غزلونه به، داسې پنځه شپږ نظمونه به په دې کې.
علاوه له شاعري لیکنه هم کوي؟
نثر ډېر کمزور یم په نثر کې، انشاءالله کوشش کوم چې په دغه کې هم څه کار وکړم.
کور مودان
خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل